رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام قدر من اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو ما خمنې خبرونه په پایل کې پاموکې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
افغانستان د پاکستان غوښتي دي چې د ننګرهار په ولایت کې د خپل قونسلګری بیرته پرانیزي. د لیبیا په پایتخت طرابلس کې د زندان نه 400 بندیان تښتیدلي دي او ملګري ملتونه وایي د مدیترانې بحیرې د لارې اروپایي هیوادونو ته د مهاجرینو مړینه زیاته شوې ده.
د خبرونه اوریدو ته مزانه شب آشنا هر کله نن د دوشنبه ورځ د سمبلی د میاشتې 12مه د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې له 3مه سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم خبرو. پکتیکا کې د مکتبونو د ورانولو په پیښه ولسی خلک ډیر خوابه دي.
پوهې دښمنان د کار کوي، د افغانستان د ملي شتمنۍ دښمنان د کار کوي او دغه تخریب د خپل ملت سره، خپل اولاد سره، خپل ماشوم سره، خپل د شاګرد سره.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس وایي چې ښایي په راتلونکو انتخاباتو کې ډیر خلک له رای ورکولو بې برخې پاتې شي.
هیله ده چې انتخابات ترسره شي او دا انتخابات به ډیر خلک به زه فکر کوم چې رای ورکولو نه محروم شي.
د افغانستان د پارلماني انتخاباتو په اړه د ښاغلي نورستاني او د شکایتونو د کمیسیون د مرستیالې میرمن حمیرا حقمل سره جلا جلا مرکې لرو چې لږ وروسته یې اوري، خو تر دې مخکې اشوق الله رحیم زوی درته د سیمې او نړۍ پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنونکو، په سر کې د افغانستان څولن خبرونه اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سلاودین ربانی د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی سره په ننګرهار ولایت کې د پاکستان د قونسلګری د بیا پرانیستلو په اړه په تلیفون خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلی قریشی د خپل افغان سیال نه وغوښتل چې عادي حالت د قونسلګری د چارو د بیرته ګرځولو لپاره باید په جلال آباد کې د هغوی د قونسلګری امنیتي چارې د پخوا په څیر سنبالې شي. پاکستان ادعا کړې ده چې د ننګرهار والی حیات الله حیات د قونسلګری په داخلي چارو کې مداخله کوي او له همدې امله یې په جلال آباد کې خپله قونسلګری تړلې، خو ښاغلی حیات دغه تورونه رد کړي دي او وایي چې د قونسلګری د کارونو نه خوښ نه دی. په جرمني کې چارواکي وایي هغه افغان چې شک پرې دی په هالند کې یې دوه امریکایي سیلانیان په چاقو وهلي دي، په جرمني کې یې د پناه غوښتنې لپاره عریضه ورکړې وه خو نه وه منل شوې. د جرمنی د کورنۍ چارو وزارت ویلي دي چې د دغه افغان د پناه غوښتنې عریضه د امنیتي خطر پر اساس رد شوې وه. د کورنۍ چارو د وزارت ویاند هیرالد نیمانس نن تایید کړله چې دغه افغان 19 کلن دی او جاوید اس نومیږي. په هالند کې چارواکو ویلي دي د لومړنیو معلوماتو نه داسې ښکاري چې دغه 19 کلن افغان د تروریستي فعالیتونو نیت درلود. پولیسو د برید کوونکی نیولی دی او تمه کیږي چې په محلي وخت نن به په روغتون کې د څارنوالانو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د پکتیکا ولایتي چارواکي وایي دوه ښوونځي په مرکز خرنه کې تیره شپه وسلوالو چې تر اوسه معلومه نه ده څوک به ول په بمونو الوزولې دي. د یوه ویجاړ شوي ښوونځي مدیر عبدالحمید آشنا راډیو ته وویل څه موده وړاندې وسلوالو طالبانو ورته ګواښ کړی و چې ښوونځي دي وتړي.
د عدلی ولایت په سوریه کې د یاغیانو وروستی قوي مورچل دی. حکومتي قواوې د دې ولایت نه د یاغیانو د ایستلو دپاره د غټو نظامي عملیاتو تیاری نیسي. د ایران د بارنیو چارو وزیر په دمشق د سوریې د بارنیو چارو وزیر
د تخنیکي ستونزې له وجې زموږ بښنه ومنئ. البته دا راپور لږ وروسته اوریه، خو د پکتیا د ښوونځیو په هکله راپور دا و چې تر اوسه کومې ډلې د دغو ښوونځیو د الوزولو ادعا نه ده کړې او نه هم وسلوالو طالبانو په دې اړه مطبوعاتو ته څه ویلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشی وایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو سره به په دې اړه خبرې وکړي چې ولې په پاکستان نظامی مرستې بندې کړې دي. ښاغلی قریشی وویل چې مایک پمپیو اسلام آباد ته راځي او دوی به د پاکستان سره د امریکا د مرستو په اړه خبرې ورسره وکړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پاکستان خپل یو بې اعتماده ملګری ګڼي او له کومې ورځې چې وخت رسیدلی دی په اسلام آباد کې میلیونونه ډالر مرستې بندې کړي دي او یا یې هم ځنډولې دي. واشنگټن اسلام آباد تورنوي چې د ترګرو پر ضد په خپل خاوره کې کافي اقدامات نه کوي. امریکا له تیر کال راهیسې د پاکستان سره د 800 میلیونه ډالرو مرستې ځنډولې دي. د ایران د بهرنی چار وزیر وایي چې د سوریې د ادلی پولات کې د هغه په قول د ترورستانو نه دغه سیمه پاک شي او ټول ولایت د حکومت تر کنټرول لاندې راشي. د ایران د بهرنی چار وزیر جواد ظریف دا څرګندونې نن سوریې ته د خپل سفر پر وخت کړې دي. د خبر تفصیل د زیبا خادم ناوري.
د ادلی ولایت په سوریه کې د یاغیانو وروستی قوي مورچل دی. حکومتي قواوې د دې ولایت نه د یاغیانو د ایستلو دپاره د غټو نظامي عملیاتو تیاری نیسي. د ایران د بارنیو چارو وزیر په دمشق د سوریې د بارنیو چارو د وزیر ولید معلم او جمهور رئیس بشار الاسد سره کتلی دي. تمه کیږي چې د ایران، ترکیې او د روسیې مشران په راتلونکو څو ورځو کې د ادلیب د ولایت د وضعیت په حق لغونډه وکړي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی که د ادلیب په ولایت کې عملیات وشي د 800 زرو په شاوخوا کې خلک به بې کوره شي او بې ځایه شوي خلک به هم خپلو مینو ته بیرته تللو ته زړه ښه نه کړي. ملګرو ملتونو همدارنګه خبرداری ورکړی دی چې د تعرضي عملیاتو له وجې به د ادلیب په ولایت کې بشري ناورین پیښ شي. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ، آشنا رادیو، د واشنگتن د سټوډیو نوریا. ملګری ملتونه وایي د هغو مهاجرینو مړینه زیاته شوې ده چې د مدیترانې د بحیرې د لارې ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسوي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یو این ایچ سی آر په یو راپور کې چې نن خپور کړی دی ولیدي چې تیر کال 2206 کسان د مدیترانې په بحیرې کې مړه شوي ول. په راپور کې همدارنګه ویل شوي دي چې په روان میلادي کال کې 1095 کسان په دې لاره مړه شوي دي. د لیبیا په پایتخت ترابلس کې د یو زندان نه تقریبا 400 زندانیان تښتیدلی دي. حکومت د ترابلس په شاوخوا سیمو کې اضطراری حالت اعلان کړی. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
د ترابلس پولیسو ویلي دي چې په لومړي سر کې په زندان کې اړو داړ وشو، وروسته بیا زندانیانو یو دم د زندان په ساتونکو ارغل وکړ او دروازې ماتې کړلې. اکثره زندانیان د لیبیا د پخواني مشر معمر القذافي پلویانو چې په 2011 کال کې د ولسی پاڅون په وخت کې خلک وژلي وو. د ترابلس په زندان کې دغه ګډوډي هغه وخت وشوله چې د دوه ملیشو ډلو ترمنځ جګړه ونښته. د وومې لیوا په نامه د ملیشو ډله چې د ترابلس په جنوب کې پرته ده تېره اونۍ د ترابلس په انقلابي لیوا چې د حکومت ملاتړ کوي برید وکړ. د لیبیا د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې نښتو کې د ملکي خلکو په ګډون 30 کسان وژل شوي او 130 ټپي شوي دي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
د رویټرز د خبري اجانس دوه خبري اعلان چې د برما د محرمیت قوانینو په ماتولو تورن شي ول نن د محکمې لخوا په وکاله بند محکوم شول. دغه خبري اعلان د تیر کال د ډسمبر په میاشت کې د روهنګي مسلمانانو پر ضد د برما د پوځیانو د عملیاتو په جریان کې ونیول شول. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د برما د حکومت د کارغندلۍ او د اندېښنې وړ ګڼلی. او وروستی خبر دا چې د انګلستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان الستر کوک د خدای پامانۍ اعلان کړی دی. الستر کوک 33 کلن دی، د انګلستان پخوانی کپتان دی. په 95 ټیسټونو کې یې د ټیم کپتان و او د ټیسټ په لوبه کې یې د انګلستان لپاره تر ټولو زیاتې منډې کړې دي. په یو ورځنیو لوبو کې د زیاتو منډو جوړولو پر اساس هغه په نړۍ کې شپږم مقام لري. 33 سیلیزې جوړې کړې دي، 168 د ټیسټ لوبې کړې دي. خو اوس یې د نړیوال کرکټ سره د خدای پامانۍ اعلان وکړ. کوک وایي چې نور په ځان کې د لوبې توان نه لري او په هغه څه ویاړي چې د انګلستان د لوبډلې لپاره یې کړې دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس وی چې خی په راتلونکو ټاکنو کې ډیر خلک له رای ورکولو بې برخې پات شي. دا چې دلایل به یې څه لږ وروسته به یې په مرکه کې واوري. خو تر دې مخکې درته رپورت لرو، په پکتیا کې ناپېژاندو وسلوالو د هلکانو درې ښوونځي په بمونو الوزولي دي. مسؤلین وایي چې په دې پیښه کې د یادو ښوونځیو زیاتره تدریسي او اداري لوازم او وسایل له منځه تللي دي. په دې کې درته رپورت لرو چې دا هم له ګروس اوري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هغه کاندیدان چې تر اوسه استفاوی نوی کړي او یا له وخت مخکې کمپاینونه کوي د اثبات په صورت کې بل جدي قانوني چلن سره مخ شي. په دې اکلام درته مرکه لرو ورسته او خو د پکتیکا په اکله رپورت درته وس وړاندې کوو.
د پکتیکا ولایتي چارواکي وایي چې دغه ښوونځي په مرکز خرنه کې تیر شپه نه پیژند وسلواله په بمونه الوزولي. په دې کې د حضرت بلال ویس بابا او د سید جلال بخاري ښوونځي شامل دي. د پکتیکا د پوهنې رئیس محراب الدین شفق اشنا راډیو ته وویل چې د چاودنو په نتیجه کې د ښوونځیو درسي او اداري خونې، فرنیچر، کړکۍ، دروازې او اسناد سوځېدلې دي. هغه زیاته کړه چې دغه درې واړه ښوونځي څه باندې 15,000 زده کوونکي لري.
پوهې دښمنان د کار کوي، د افغانستان د ملي شتمنۍ دښمنان د کار کوي او دغه تخریب د خپل ملت سره، خپل اولاد سره، خپل ماشوم سره، خپل د شاګرد سره، خپل من به طرف معلم سره چې یو قلم ډوډۍ نه لري خو دوی راځي خدمت کوي، دوی سره نو دوی باید موږ سره همکاري وکړو دغه دښمنان پیدا کړو.
د حضرت بلال ښوونځي مدیر عبدالحمید اشنا راډیو ته وویل سمه د وړاندې وسلوالو طالبانو ورته ګواښ کړی و چې ښوونځي وتړي او د بیا پرانیستلو لپاره د دوی امر ځاني ته منتظر پاتې شي. هغه زیاته کړه چې یاده شوې موضوع د پکتیکا له ولایتي مسؤلینو سره هم شریکه کړې وه، خو دغې ستونزې ته د حل لارې تر میندلو مخکې وسلوالو ښوونځي په بمونو والوزول. هغه وایي
پرون مازدیګر ما خلک راوغوښتل چې کوم مستران چې موږ د مکتب بند کړو، نیکو بند، چاته ووایو تاسو ورځئ، دوته یاست، یو وته یاستئ. هغه اوس ګز لمونځ وکړو، لمانځه بعد ملازم څنګه ورته ووایو استاد درکم پیښ شوی دی، لیسې په منځ کې ماین شغل شوی دی، پنځه پارک سن شپې رالو، موږ یې کېنولو، ماین خلاص شو، دیوالونه تخریب شوي دي، دا ټول ماتې، کمپیوټر باندې میزونه د ارت ماتې.
تر اوسه د پکتیکا په مرکز خرنه کې به بمونو د یادو درې واړو ښوونځیو د الوزولو پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې او نه هم وسلوالو طالبانو په دې اړه له رسنیو سره کومه تبصره کړې. دا په پکتیکا کې په خپل ډول کې نوې پیښه بلل کیږي. معمولا دا ډول پیښو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه اخلي، خو د پکتیکا حکومتي چارواکي د وسلوالو طالبانو کار بولي. تر دې سمه ده مخکې د لوګر ولایت په مرکز پل عالم کې هم دوه ښوونځیو ته ناپېژاندو وسلوالو اور اچولی و. درسي مواد، تدریسي او اداري خونې او اسناد یې ټول سوځېدلي وو. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.96 FM 3.15.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس وایي چې ښایي په راتلونکو انتخاباتو کې ډیر خلک له رای ورکولو بې برخې پاتې شي. محمد یوسف نورستانی د امریکا غږ له تلویزیون همکار حکمت سروش سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي چې د وخت د کموالي له وجې د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې ناشونې دي. په موقعي مرکې ته
مشکلات شته، زه مشکلات ډېر زیات وینم. ما خلکو سره خبر کړ زمونږ په وخت تقریبا 1,500 مراکز مونږ درلوده چې ټول 22,000 څه د پاسه 22,000 محلاتو کې مونږ انتخابات وکړو. اوس زه پوهېږم چې دوی 15,000 د شاوخوا لري، 15,000 یا کم یا لږ څه زیات 15,000 مراکز لري. زه فکر کوم چې یو 15,000 محله او دغسې محلات به دوی ولري. زه تر اوسه متعقی نه یم چې زمونږ امنیتي ناروغانو دغه ټول مراکز کتلي دي، د تهدیداتو ارزیابي کړې دي چې بیا کمیسیون دا راپور ورکړي. یقین لرم چې دا به کاروایي کړې وي، ځکه بیا د هغې نه کمیسیون نه شي کولی چې بیا د ارزیابي د امنیتي قواو نه یو مرکز خپله پرانیزي او هلته انتخاباتو کې. نو هیله ده چې انتخابات ترسره شي او دا انتخابات به ډېر خلک به زه فکر کوم چې د رای ورکولو نه محروم شي.
اوس چې انتخاباتو ته ډېر کم وخت پاتې دی او سیاسي ډلې دا غوښتنه لري چې رای ورکوونکي ټول بایومیټریک سي،
زه فکر کوم چې دغه ادعا دی د احزابو د تیوریک د لحاظ نه سید زه ملاتړ کوم، اما عملی جنبه نه لري د دې انتخابات لپاره او د آینده انتخابات لپاره بکری سیدي.
تیر ظلم د ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې ونه سوې، دا ظلم د ځنډېدو خبره کیږي، ستاسو په دې اړه څه نظر دی؟
د فکر کوم چې دا د وخت لحاظ نه امکان نه لري. اوس ګوره چې دوه میاشتې څه کم دوه میاشتې پارلمان انتخابات لپاره پاتې یو تقریبا یو دشم دی حمل دی دیارلس سوه اته نویم کال کې د ریاست جمهوري انتخابات چې هغې دپاره هم فکر کوم چې شپږ میاشتې پاتې دي. نو په دې کې د ولسوالیو شوراګانو دپاره هغه بیا کاندیدان ډېر زیات لري نو هغوی ثبت نام کول دي هغوی ټول پروسس کول دا ډېر وخت غواړي.
د ولسمشرۍ د ټاکنو نیټه هم اعلان شوې ده، آیا ستاسو په نظر په خپل وخت به ترسره شي؟
حکومت دا ژمنه کړې چې دا ترسره کېږي، او که چېرې په خپل ژمنه حکومت پاتې شي او بل کوم غیر مترقبه حادثه مثلا په مملکت کې پیښ نه شي امکانات شته. حکومت که دا اراده ولري، ټینګ اراده ولري، داسې معلومېږي چې دا اراده د حکومت سره شته او خپل تصمیم کې رئیس جمهور قاطع دی. نو په دې کې څه فکر کوم چې دا کار کېدونکي دی.
تاسو د ولسمشرۍ تیرې ټاکنې رهبري کولې، ډېری پر هغه ټاکنو باندې نیوکې کوي چې په پراخه کچه په هغه کې درغلۍ وسولې، حتی د بحران خواته ولاړې، تاسو په دې اړه څه وایست؟
زموږ په ګران هېواد کې جنګونه روان وو، بعضې ولسوالۍ زموږ په کنټرول کې نه وې، بعضې ولسوالۍ د تهدید لاندې وې. نو په دغسې حالاتو کې موږ انتخابات وکړه او پوهېږي چې موږ د انتخاباتو نوې پړاو ته راغلي. دا زموږ درېیم انتخابات وو، خلکو تجربه نه درلوده، موږ تخنیکي همکاران زموږ دومره غښتلي نه وو او امکانات زموږ ډېر ضعیف وو. زموږ د پوهاوي مرحله تقریبا موږ دومره وخت نه درلوده د پوهاوي دپاره، او زموږ خلکو سره دومره هغه نه وو چې دا مختصر پوهاوي دپاره چې موږ وخت درلود هغه ټول جذب کړي او عملی کی. نو مشکلات زیات وو په دغسې مشکلاتو کې. مثلا موږ دا انتخابات ترسره کړ او موږ هغه وخت هم ویلې چې انتخاباتو کې داسې مشکلات موږ درلوده، بعضې تقلبات بعض ځایونو کې شوي وو، څومره چې موږ کولی شو هغه تقلبات موږ رفع کړل، دغه ځایونه به موږ وتړل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هغه کاندیدان چې تر اوسه یې استعفا نه وي کړې او یا له وخته مخکې کمپاینونه کوي، د اثبات په صورت کې به له جدي قانوني چلند سره مخ شي. د نوماندانو د استعفا د کمپاین د نیټې او ورته مسایلو په هکله د شکایتونو د کمیسیون له مرستیال سره مرکه کړې ده چې همایرا حقمل د کمپاین د نیټې په هکله امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل.
د ولسی جرګې کمپاین شل ورځې وخت لري چې هغه وخت شپږم د میزان پیل کیږي او تر شپږویشتمه د میزان تر پنځویشتم د میزان ادامه مومي. نو که د شپږم د میزان او یا هم د پنځویشتم د میزان مخکې او یا هم وروسته د هغه محترم نوماندان چې دوی هغه همداوس ډېر په شدت سره خپل کمپاینونه متاسفانه پیل کړي دي او د همدې خاطر د شکایاتو کمیسیون خپل دنده وبلله چې دوی ته باید یو اعلامیه خپره کړي او د دې اعلامیه په اساس باندې ټول افغانان کولای شي چې خپل شکایتونه د هغو نوماندانو په ارتباط باندې چې دوی مخکې د وخته کمپاین شروع کړی دی په هر وسیله چې وي یا په هر رقم چې وي د شکایاتو کمیسیون ولایتي کمیسیون وکړي دوی خپل شکایات او اعتراضونه ثبت کړي.
دا قانوني چلند چې تاسو ذکر کوئ دا چلند به د غنومان سره کیږي چې مخکې د وخت نه کمپاین کوي ځانته او که د پلویانو سره کیږي؟
بالکل، په دواړو، هم په نومان باندې او هم د نومان په پلویانو باندې، که په دواړو یې چیرته ثابت شول. ځکه افغانستان کې تر اوسه خلک دومره سیاسي شعور ته نه دي رسېدلي چې دوی یو نومان د هغو په هغه مثبتو مشخصو باندې وپېژني او هغو ته کمپاین وکړي. دا ټول د زور کمپاینونه دي او دا ټول د پیسو او د سلا په زور باندې کمپاینونه دي چې په خلکو باندې تحمیل کېږي، حتی خلک ګواښول کېږي، خلکو ته اخطارونه ورکول کېږي چې که چېرته په دو کمپاین کې یا په دو غونډه کې دی ګډون ونه کړي په هغو صورت کې حتی دوی ته د مرګ ګواښ کېږي. د نن خلک مجبور دي، اما دلته په دواړو باندې هم نوماند او هم د نوماند پلویان که چېرته ولیدل شول چې دوی مخکې د وخت نه کمپاین کړي او یا هم د سکوت په دوره کې چې وروسته د پنځویشتم د میزانه دوې ورځې د سکوت ورځي تر اته ویشتم د میزانه پورې، نو په هغو صورت کې به د دوی سره اصولي او قانوني چلند وشي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ورسته خبرګون به د قانون په چوکاټ کې دا غا چا په مقابل کې چې اصول یا قوانين ندي مراد کړی شي.
او زه راځم چې موږ هغه د متاسفانه چې هغه خلک چې موږ په 15 تنو کې اختیاري توصیه ورته ورکړل شوې دي هغه خو بيخي په مرض خاطر کې دي، خصوصا که دوی مخکې د وخت کمپاین وکړ. قانونا هغه کسان یا هغه نوماندان چې دوی مخکې د وخت نه کمپاین کړ په قانون د انتخاباتو کې ورته د 50,000 افغانۍ نه تر 30,000 افغانۍ پورې نقدي جریمه ایښودل شوې ده، چې دوی ته د پارچه ورکول کېږي د جریمې، او دوی مجبور او مکلف دي چې خپله جریمه باید کمیسیون ته د هغه مالي بخش ته تحلیل کړي. او غیر دغونه هغه کسان چې دوی توصیه ورته ورکړل شوی ده یا اختار ورته ورکړل شوی دی، او که دوی چېرته داسې کار کوي هغه په دې مانا ده چې دوی به د پروسې نه حسیږي، او که چېرته مثلا با وجود جریمو دوی تکرار دغه تخلفات تکراروي، ممکنه ده چې د حتی هغه کسان چې په لیست کې نه دي هم د دوی د حس سبب د انتخاباتو د پروسې نه شي. نو بنان موږ هیله دا ده هم د خلکو نه او هم د نوماندانو نه چې مطابق د قانون عمل وکړي، او د خلکو نه مو هم غوښتنه ده همکاري کوو، او هیله من دي چې په پراخه کچه باندې د موږ سره همکاري وکړي تر څو چې موږ وکولی شو د غیر قانوني کړنو خصوصا د انتخاباتو په پروسه کې مخه ونیسو.
بله، څه رقم اسناد تاسو ته د شکایت ثبوت کېدای شي؟
په تلویزیونو کې دا محترم نوماندان خپل کمپاینونه شروع کړي دي، د تلویزیونونه کېدلی شي چې دوی موږ ته ویډیوګانې ثبت کړي د مختلف تلویزیونونو او په ټولنیزو شبکو کې، دی په فیسبوک کې، په ټویټر کې، او په ټلګرام او نورو شبکو کې دی خپل هم پلویان او هم خپل نوماندان کمپاینونه شروع کړي دي، او په بل بوردو کې د ښار په داخل کې، بیرون د ښار په هغه ټول سیمو کې د خپل عکسونه لګولي دي، دوی خپل اشتهارات کړه، دغو عکسونو خستن، د دو ویډیو خستن، د دو سی ډي کول، دغه ټول په خپل ذات کې اسناد دي. د هغو په اساس د انتخاباتو په شفافیت کې، د شکایاتو د کمیسیون، او په ټوله کې د انتخاباتو د پروسې سره همکاري وکړي.
ډیر مننه همایرا حقمل، کورم ودان.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې خبري اعلان ته وویل دا د مرستو ځنډول نه دي. د مرستې نوې دا د پاکستان خپل پیسې وي چې د سیمې د امنیت د ټینګولو لپاره مصرف کړي دي، او امریکا به دغه پیسې بیرته باید ورکړي. اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو له سفر مخکې دا د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د اړیکو د خرابېدو تازه پیښه ده. نور حال پر رپورټ کې اوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې ټینګار کوي چې د امریکا څخه مرسته نه بلکې خپل حق غواړي. د سپتمبر په 15مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جګپوري پلاوی سره اسلام آباد ته سفر کوي، او کوربه سیالی شاه محمود قریشی ورته سترګې په لار دی.
زه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سفر ته سترګې په لار یم چې په سولې، ثبات او د دواړو هیوادونو له موقفونو خبر شو او د همکارۍ له لارې مشترک هدف ته ورسیږو.
افغان او امریکایي چارواکي په ایبټ آباد کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د هستوګنې او وژنې، او همداراز په بلوچستان کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدو تر څنګ ځینې نور مثالونه ورکوي او اسلام آباد په دوه مخي پالیسۍ تورنوي. خو پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې د ترهګرو د ځپلو لپاره د زرګونو سرتیرو او عامو وګړو قرباني ورکړې ده، او په خپله مبارزه کې صادق دي.
موږ د ترهګرۍ په وړاندې جګړې ته تیار یو، خو د امریکا لخوا ټپل شوې جګړه نه کوو. امریکایان باید په دې پوه شي چې موږ سره د مذاکرې په میز کښېني او خبرې وکړي. دا فشار او تاکتیکونه په تېره بیا په دې رژیم کار نه ورکوي.
د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ دا تازه لانجه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خرابېدو تازه پیښه ده. څېړونکي وایي دغه اقدام ښایي پاکستان نور هم د امریکا اقتصادي سیال چین ته ورنږدې کړي.
We now know that Pakistan is
په هیګو چې پاکستان د چین سره تړل شوی. چین په پاکستان کې د پاکستان چین د اقتصادي دهلیز په جوړولو کې میلیارډونه ډالر پنګونه کړې ده. نو دا به نور هم پاکستان چین ته ورنږدې کړي چې غربي قدرتونو ته تاوان وي.
دا کلنۍ مالی مرسته په داسې مهال ځنډیږي چې دوه ورځې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او لوی درستیز د یو پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته ځي.
زه فکر کوم چې د امریکا حکومت غواړي یو قوي پیغام ورسوي چې پاکستان ته د پامپیو د ورتګ سره به د ترهګرۍ په مسلې باندې کلک بحث ولري. او زما په نظر دا نه یوازې یو سخت پیغام دی، بلکې د راتلونکي ملاقات لپاره یوه بدرنګه سریزه هم بللی شو.
د پنټاګون لخوا ځنډول شوې دغه مرسته د ایتلاف د ملاتړ برخه ده چې امریکا پاکستان ته د ترهګرۍ په ضد روانې جګړې او د افغانستان سره د پولې د خوندي ساتلو لپاره ورکوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.5، د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي چې سږ کال په هر 13 کډوالو کې یو کس د لارې په اوږدو کې مړ شوی دی. دغه کډوال دی چې د مدیترانې د سمندر له طریقه یې غوښتل ځانونه اروپا ته ورسي. نور جزئیات په رپورټ کې اوري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د دوشنبه د ورځې راپورټ د نهیلیو سفرونه وایي سږ کال په هرو 13 کډوالو کې چې له مدیترانې نه د تیرېدلو کوشش کوي یو تن مړ شوی دی.
The number of deaths at sea has increased.
په سمندر کې د مرګ شمیر زیات شوی دی. د سږ کال په پیل راهیسې 1600 کسان مړ شوي دي. دا شمیر حیرانوونکی دی ځکه چې کم شمیر خلک د مدیترانې له لارې راځي او ډېر تلف کیږي.
وینسن کاچټل وایي که څه هم د لیبیا ساحلي ساتونکي اوس ډېر څارنه کوي، خو کډوال په خپلو هیوادونو کې له زختو ډېرو ناخوالو سره مخامخ دي. نو له همدې امله ډېر دې ته اړ دي چې اروپا ته ولاړ شي.
The traffickers are taking more risk.
قاچاقبران هڅه کوي چې خپل قیمت کم کاندي ځکه د دې لګښت ورته زیاتېږي چې خلک تر ډېرې مودې په خپلو زیرزمینیو کې پټ وساتي. د وړو کښتیو برابرول هم ګران دي، نو د مرګ د شمیر د زیاتوالي عوامل همدا شیان دي.
دغه راپورټ وایي چې تیر کال 2206 کسان چې له مدیترانې نه د تیرېدلو کوشش کاوه مړه شول. په دې کې په هرو 24 کسانو کې یو تن تلف شوی و. په راپورټ کې راغلی دي چې هغه عوامل چې خلک کډوالۍ ته اړ کوي هغه لا نه دي بدل شوي.
موږ
لا تر اوسه پورې په افریقا کې 19 فعال شخړې لرو. په منځني ختیځ کې هم شخړې خلک دې ته اړ کوي چې جلاوطني غوره کړي.
د بل پلوه په جرمني کې د ښي اړخ ګوند چې د کډوالو خلاف دی تقریبا 6000 پلویانو مظاهره کړې وه. د کډوالو او اسلام ضد شعارونه یې ورکول. د غیرالې د شنبه په ورځ د چمنس په ښار کې ماښام مظاهره وکړله، خو په جرمني کې د هغوی نورو مخالفو مظاهره چانو د کډوالو ملاتړ وکړ.
په کار د مونږ د ښي اړخ په مقابل کې ودرېږو. مونږ غواړو چې په ټولنه کې مو د هر ډول رنګ خلک موجود وي. مونږ به په ګډه دا کار وکړو.
سږ کال د کډوالو د مرګ شمیر د سفرونو په دوران کې 1095 ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو راپورټ وایي سکهال د مړو شمیر لس چنده زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو استازي په پای کې وویل په کار د اروپایي حکومتونه په ډیر مسؤلانه ډول عمل وکړي او خپلو اتباعو ته د کډوالو په برخه کې رښتیا ووایي.
قدر مناوریدونکو، روانه لومړی خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې به د دری خپرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیل شي. اورېدلې مه هېروئ. همدارنګه د خبرو اترو د نن شپې په خپرونه کې به په دې وغږیږي چې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا چې 300 میلیونه ډالر مرسته پر پاکستان بنده شوې ده، دا به په نظامي برخه کې او یا هم د پاکستان په حکومت او د امریکا او پاکستان ترمنځ په اړیکو باندې څه تاثیر ولري. ام دې بحث لپاره دوا میلمانه را بلل شي وي دي. نو د خبرونه اوریدل مهیروي. تر بیا خدای مل شه.